افغانستان که د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوند موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربند هم توافق وشو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې یا ISI یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډل ټي ټي پي له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکو څخه غوښتي دي چې د دې هېواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقید دا خبره له ریچارډ بینت سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بینت څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دیني، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یوه حالت کې له افغانستان خپل متحدان وویستل، د پوځ او پنټاګون د جګپولو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسي د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن خبرلاند ته وویل چې دی له ناتو سره د یوځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند غوښتنلیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هېوادونه یې پورته کوي او متحدان باید د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیا وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په ماریپول ښار کې د فولادو په یوه فابریکه کې ایسار پاتې و تسلیم شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنکوف نن وویل چې 649 اوکراینی جنګیالي په تیرو 43 ساعتونو کې تسلیم شوي. هغه ویلي په دې موده کې 215 اوکراینی سرتیرو خپله وسله پر ځمکه ایښې ده. د راپورونو له مخې دغه ټول سرتیري او جنګیالي د اوکراین ختیځ هغو سیمو ته لېږدول شوي چې روس پلوه بلتون غوښتونکي پرې کنټرول لري. خو اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د آزوف د فولادو له فابریکې څخه په سلګونو سرتیري او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ تخلیه شوي دي. ازادي راډیو اوریده خبرونه په دوام کې دي. خبرونو تفصیل او دغه راز د نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز د زموږ د مشال د څانګې له یو همکار سره به وغږیږو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر او د اوسني ولسمشر پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پوه نظر اخیستی.
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل
دا به هم واورئ چې په سپین بولدک چمن کې د ځایي کاروباریانو کار خراب شوی دی.
دا ورځ کله دوی پیری کو کله درې پیری کو دا کپڑا او دا شی بند مثال دروازه باندې کله دوی جمع جمع پر چټي
نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین دی ورستې جګړې له حال خبر شي. د ځوان فکر اونې خبرونه هم د خبرونه په دوه منی مې کې مهیروي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوندو موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربند هم توافق وشو. د راپورونو لمخه د پاکستان د پوز او د پوزي استخباراتو ادارې یا ISI یو شمیر اوسنی او پخوانی چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پی لغړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. زبیح الله مجاهد دغه راز ویلي چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالی ډول پر مخ ولاړه شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې غړي او یو شمېر مشران په افغانستان کې دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي، خو طالبان دغه اداره دوي. دغه ورځ په وروستیو کې یو شمېر لورو داسې څرګندونې هم کړې دي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د پاکستاني طالبانو بریدونه هم پر پوز او نورو اهدافو زیات شوي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان کې د طالبانو حکومت د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې په دې هیواد کې سخت غبرګونونه وښودل شول. د دې موضوع د نور ارزونې لپاره زموږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ دلته په سټډیو کې راسره دی. کاکړ صاحب، که لومړی راته ووایي چې ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دغو مذاکراتو کوربتوب یې کړی، خبرې ښې مخته تللي او په یوه لنډمهاله اوربند هم توافق شوی دی، په دې اړه څه نور معلومات رسنیو ته راوتلي؟
رسنیو ته د دې اړه باندې چې تحریک طالبان پاکستان ناقانونه وسلواله ډله د پاکستان ګرځولې ده، د هغه چې کوم ویان دی هغه خبریالانو ته د واتساپ له لارې یوه اعلامیه لیږلې ده. په هغه کې ویلي دي چې خبرې اترې ښې پر مخ تللې دي او دوی د مې تر دیرشمې پورې اوربند غځوي. نو دا هغه د ذبیح الله مجاهد د خبرې په تسلسل کې همدغه سې داسې خبرې اترې شوي دي، او یوازې دا تر دې له مخه د جنوبي وزیرستان څخه او د قبایلي مشران تللي وو، هغه له طالبان سره په افغانستان کې دننه په برمل کې خبرې کړې وې. نو دا خبرې اترې دي او دا د خبرو اترو په تسلسل کې دا د اوس اوربندم وغځېدې د مې تر دیرشمې نیټې پورې، او لکه څنګه تاسو وویلې چې مشال ریډیو ته او ازادي راډیو ته د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې د پاکستان د فوج یو لوړ پوړی پلاوی چې دی هغه کابل ته تللی دی او هغه له طالبان سره دا خبرو اترو ته یو حتمی بڼه ورکولو کوشش کوي.
لدې مخکې هم د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ اوربند شوی، خو موږ راپورونه ولیدل چې دواړو لورو پر یو بل باندې بریدونه هم کړي دي او دغه سلسله تر اوسه هم دوام لري. نه تایید شوی راپورونه چې البته د پاکستان پوځ لا نه دي تایید کړي چې د افغانستان په خاوره کې هم پر همدغه د پاکستاني طالبانو د تحریک پر غړو باندې بریدونه کړي دي. آیا فکر کوئ چې دا اوربند به د دوی ترمنځ نښتې ودروي؟
اوربند به شای انختی که دوی دواړه په دې نتیجه باندې ورسین، نو دا اوربند به دغه ودروي ځکه چې د نومبر په میاشت کې تیر کال د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلان شوی وو، او د طالبانو په هغه دوران کې څه داسې پیښه نه وای سوې د ترګرۍ. خو له هغه وروسته ځکه چې کله طالبانو دا اوربند مات کړ په دې بنیاد باندې چې دا ویلې چې دوی سره دا ژمنه سوې وه چې د دوی بندیان به ورخوشي کوي، خو دا ورخوشي نه سو، نو دوی دغه بند دغه اوربند نور نه غځوي. نو که هغه شرایط اوس موجود وي، ځکه چې مشال ریډیو ته یو بلې سرچینې هم ویلي دي چې د طالبان دوه مهم قمندانان چې د پاکستان سره په بند کې وو لکه مسلم خان او محمود خان، دا دواړه ورخوشي کړي دي، ورسره سل وسوال هم خوشی کړي دي. نو که دغه سی خبره لکه څنګه چې سرچینې وایي رښتیا وي، نو دې معنی دا ده چې خبرو کې یو پرمختګ امکان شته.
په پاکستان کې په رسنیو کې د دغه خبرو انعکاس څه ډول دی؟ آیا دوی پاکستانی لورې خوشبین دی دې ته چې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې سره به یو اوږدمهاله اوربند وشي د افغان طالبانو په منځګړیتوب؟
په پاکستان کې د پاکستان رسنۍ د تړیر زیات په خخونور کوي، د خو ځای په ځای باندې اوس ورو ورو چې کله خبره پخې شي نو خبرونه راځي. تر اوسه پوری نه د پاکستان سیاسي ګوندونو په دې اړه خبره کړې ده، نه د پاکستان هغه کارپوهان چې هغه پر دې موضوع باندې خبره کوي نو پر دې خبره کوي، او نه رسنیو دا موضوع د بحث لپاره راپورته کړې ده. زه خصوصا د ټلویزیون خبره کوم، په ورځپاڼو کې یا په ویبپاڼو کې ځای په ځای باندې د خبر په توګه باندې راغلی دی، خو هغه چې کوم خپل ایډیټوریل یا اداریه وي هغه تر اوسه ورباندې راغلی نه ده. نو داسې سړی نه شي ویلای چې پاکستان کې څومره خوشبیني ده، خو که پاکستان دا خبرې کوي نو پاکستان به له دې زه دا خوشبیني لري چې که دغه خبرې کامیاب شي نو ممکنه ده پر دوی باندې حمله ودرې.
ډیره مننه کور ودان زموږ د مشال څانګې همکار عبدالحی کاکړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو په باب چې د طالبانو حکومت منځګړی توپ کوي اړوند نور مسایل را سره شریکول. ازادي راډیو اوري
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی لامل له افغانستانه په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي سرتېرو ایستلو. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې د پنټاګون د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي چې د دوی سپارښتنه دا وه چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتېري پاتې شوي وای، خو دا پلان ونه منل شو. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل نوي درې میاشتني راپور کې د افغان پوځ د سقوط لاملونه په ډاګه کړي دي. سیګار لیکلي په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل دی. خدای هم ویلي چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله وپاشل شول. دا راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وتو وروسته د پنټاګان د جک پوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پرې کړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بې باوره کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نښه وه چې متحده ایالات له افغانستان د وتو پر مهال غواړي دا هېواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه، خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دا یې پر ځای پرېکړه بللې ده. تازه تیر ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای وه، ځکه د ده په خبره امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه او نور یې نه شوای کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي. په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 98% بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 1423 هوایي بریدونه کړي، خو په 2020 کال کې دا شمېر 1601 تر راښکته شوې چې نږدې نیمایي د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوې دي. سیګار لیکي د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې امریکایي الوتکو نشو کولای د طالبانو هغه ډلې په نخښه کړي چې له افغان نظامیانو یا هم له متحدانو څخه 500 متره لري وي. راپور زیاتوي دې کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامي واحدونه په نخښه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل راپور کې لیکلي طالبانو د پوځي بریاله لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قمندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی. د سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.6 میلیارد ډالر لګولي چې شاوخوا 90 میلیارد ډالر یې د دې هېواد د 300,000 کسیز امنیتي ځواک په جوړولو مصرف شوی دي. د افغانستان په جګړه کې د امریکا 2343 عسکر او د متحده ایالاتو 1244 عسکر وژل شوي، خو جان سوبکو وړاندې د اټکل له مخې دا هم ویلي و چې احتمال شته 6500 افغان نظامیان او 8400 ملکیان هم د جګړه کې وژل شوي وي.
د د سیګار د ورستي راپور په اړه مې په تیر خبرونه کې د امنیتي چارو لپو احمد خان اندل څخه وپوښتل چې آیا دای هم له دغه راپور سره موافق دی چې ویلي دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړه د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. ښاغلی اندل وویل
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بی اعتباري او ناندري او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخباراتو لپاره کار کوو او وینش کوی چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبری کوي.
اندر صد دا خو نور عوامل دي. اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالد ترامپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزوري شو. همدا څه ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویل چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه و او ټوله جګړه د افغانستان وسوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولای شي د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ورته ټاکلي وو. همدغو په قومنده باندې پوز په مخکې له 15 اگست نه تسلیمي ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي وه، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره وه؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ د زمریانو روحیه قوي وه. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې 14 کاله طالبانو په دې ښار امنی کولې او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو، دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونه سنولې، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولې کینې ولې هم د یو څو ساتلو لپاره. دا په دې معنی چې افغانستان وسوال پوز روحیه قوي او خو مشران په ټلو ټپل په دې مربوطو استخباراتو کار کوي او ډېر ضعیف اته نه لوستې خلک جوړ وزیران کړي.
د امنیتي چارو پو احمد خان اندرو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکو څخه غوښتي چې د دې هیواد وضعیت په اړه پر حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقید دا خبره له چارلز بنت سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان تللی په کتنه کې کړې ده. بنت ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې ملګرو ملتونو د مې په 14مه افغانستان ته د ریچارډ بنت د لومړني سفر په اړه خبره کړې، ښاغلي بنت ویلي چې دای په دې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري، تر څو وګوري چې افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد پلاستیک شوی د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. او اوس هم یو نړیواله موضوع فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنې لیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. نور بل اسدالله الدین واورو.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دغه لویدیز پوځي سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب هرکلی کوي او دغه دواړه اروپایي هیوادونه خپل نږدې ملګري یادوي. ستولتنبرګ دا خبره نن چهارشنبه وروسته تر هغه خبريالانو ته وکړه چې د فنلند او سویډن سفیرانو د غړیتوب غوښتنلیکونه وروسپارل. فنلند او سویډن د اروپا په شمال کې پراته هیوادونه دي چې تر دې وړاندې د بې پرېتوب سیاست غوره کړی وو او د ناتو پوځي تړون غړیتوب نه غوښته. فنلند له روسیې سره شاوخوا 1500 کیلومتره ګډه پوله لري او سویډن چې د فنلند ګاونډی دی له روسیې سره سمندري سرحد لري. دوی داسې مهال ناتو کې د غړیتوب رسمي غوښتنه کوي چې روسیا په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ناتو د پوځي حضور زیاتېدو ته اندېښمنه ده. ناتو پر خپل رسمي ټویټر دغه سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب غوښتنه تاریخي ورځ یاده کړې ده. دغه غوښتنه شاوخوا 2 اونیو کې ارزول کیږي، خو له دې سره هم مهاله ترکیه په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي غړیتوب ته به یې مثبته رایه ورنکړي. که په دې اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالفت حل شي، په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب پړاوونه د اتو او دولسو میاشتو په موده کې بشپړیږي. په ورته وخت کې ویل کیږي چې ناټو غواړي دغو پړاوونو ته ځکه سرعت ورکړي چې اوکراین کې د روسیې جګړې ته یو ډول ځواب ورکړی وي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي، ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب لپاره پیاوړې اجماع موجوده ده. پرایس ویلي د ترکیې له مخالفت سره سره امریکا ډاډمنه ده چې ناټو به دا غوښتنې تایید کړي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د بدن روزنې او ورزش ریاست وایي په تایلند کې د افغانستان د ویلچر لوبغاړي راتلونکو سیالیو ته تیاری نیسي. دغه ریاست ویلي دا لوبغاړي یو نوی مخکې د معلولو لوبغاړو په سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته تللي دي. دې سیالیو ته له افغانستانه 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی ورغلي دي. دا سیالۍ چې د مې میاشتې په شلمه نیټه پیلېږي، افغان لوبغاړي به په لومړۍ لوبه کې د فلیپین په وړاندې ولوبېږي. په دې سیالیو کې د آسټرالیا، جاپان، کوریا، متحده عرب اماراتو، افغانستان، ایران او فلیپین لوبغاړي ګډون کوي. په کندوز ولایت کې د فوټبال سیالۍ د اوقاف ځوانانو پاتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي، دا سیالۍ دوه اونۍ مخکې د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د دې سیالیو په پیلوبه کې د اوقاف ځوانان او بغلان لوبډلې سره مخامخ شوې چې د 4-0 پایلې سره د اوقاف ځوانانو په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل ښودل شوي. او انګلند له نیوزیلند سره ټیسټ لوبو ته خپله لوبډله اعلان کړه. د انګلند کرکټ بورډ نن هغه نوملړ له رسنیو سره شریک کړ چې د نیوزیلند په وړاندې به ولوبېږي. په دې 14 کسیزه لوبډله کې د انګلند دوه تیز توپ اچوونکي جیمز هندرسن او سټوارټ براډ بیرته لوبډلې ته راستانه شوي دي. د دې تر څنګ انګلندي کرکټ بورډ دوه نوي لوبغاړي هاري بروکس او مټیو پاتس هم په خپله لوبډله کې شامل کړي دي. انګلندي لوبډله په داسې حال کې د نیوزیلند په وړاندې لوبو ته تیاری نیسي چې تازه د نیوزیلند پخوانی کپتان برینډن مکالم د انګلند د ټیسټ لوبډلې روزونکی ټاکل شوی او تر څنګ یې بن سټوکس چې اصلا د نیوزیلند دی د انګلندي لوبډلې کپتان ټاکل شوی.
تر څلور نیمو بجو سټډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ستړي مشي د خبرونې په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځایي کاروباریانو یا فضايي استله د لغړیانو کار کمرنګه شوه دي. وترقې مخکي کندوز تاسو په کندوز ولایت کې د مزیره ملخانو د لمنځوړلو لپاره کمپاین پیل شوې ده. ملخان مزیره حشره ده چې هر کال د پسرلی په موسم کې پیدا کیږي او د بیلابیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علي آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزیره ملخانو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یاد شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او څړځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخو باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې مثلا د خان آباد، اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکار شوی ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزیره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه تاریخ نه خپل مشران باندې هغه کوسې په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړو ځکه د موږ هغه کوم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نه سي کولی بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو یې ازادۍ روډۍ ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټی چار شی و هغه خوري که غنم وخوري که شوتله وخوري که کچالو وخوري هغه شنه بوټي ټول خوري. د دې دپاره په زراعت کې دوا ده د دې کنټرول په کار دی د زراعت د خوانه دیقان دې ته وسه نه رسېږي. په زراعت هم دې وظیفه ده هم دا خپل وظیفه باید مخکې ویسي.
د دشتشرچي ولسوالۍ یو اوسېدونکی غلام برخی وای د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمی کروندو چړځایونو او ونو ته زیانو اړولی دي.
کندوز د ارچی په ولسوالۍ کې د سیرازی په دشت په نامه ده. په دې دشت کې شټ پریمانه دي، داسې نه دي چې کم وته داسې په ګلو ګلو کړه ته چې رمی به ویږي. موږ دغه غواړو چې د ملخان ورک سي، موږ ترکاري زموږ میوه یا زموږ درختې د دې جلګري وسي، هغه پاڼې ماڼې ونه خوري، کم شی ونه خوري، ورته ګل ملجنې ونه رژي.
د کندوز د سرحدي ولسوالیو یو شمېر کروندګر وایي چې د پسرلي په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي، او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي، نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي، او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایی کاروباریانو یا په ځایی اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګ شوی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وایي د لارې د سختېدو له امله د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی. پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریز توکي له کرخې یوې خوا او بلې خوا ته له مالیې پرته انتقالوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي، بلکې زرګونه نور ماشومان، ځوانان، ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمه ییزه لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنۍ او لویو غوټي په شا او یا په کراچۍ کې اړوي را اړوي. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپلې کورنۍ د ګټې وټې یوازنی کس دی چې دې سخت کار ته یې اوږه ورکړې ده. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او آن سوداګریز توکي هم ورسره اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نوره هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوه پیرې کو، کله درې پیرې کو، په 300 په 500 او کله یو وکړو کله درې وکړو. خامخا دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي، دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوه جمعې پوره چټي د مکمل لغړیان د نیمه زما کو په چمن کې دي. په خویندار کوم سختي ووسی دا مال سختي ده، کله غوټه ونیسي کله نه ونیسي.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډۍ کې د مسافرو توکي اړوي وایي په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګه سوی دی.
د ورځې بس یوه پیره کېږي، نور اجازه مو نشته او کېدای مو نشي راشتې ډېر. بس د ورځې 2500 بالا نور نشي ګټلی. کله پرېږي کله نه پرېږي، کله وای دا غټ بار دی، کله وای کوچنی دی، کله دا وای دا شی بند دی. دا خاص ماشو لوبیا او نخود راځي، د دې خاص بس صابون دی، پرشتان دی، نور تانون دی، کپڑے دی، دا شانه وړ راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالیدونکو توکو یو برخه سوداګریز توکي تشکیلوي. دا سوداګریز توکي چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دا کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل لوري تاړوي چې مسلمان وایي مخه نیول سوي ده. مولوی عصمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار.
چونکه دلته دواړو طرفو ته اوبه نسته، بل کاروبار نسته، که د چمن خلک دي که د بولدک خلک دي، دا هغو د هغه روزګار دی. نو زموږ د سروې مطابق د 10000 څخه د 2000 پورې کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې. ټول هغه څه اړوي چې هغه ممنوع الخروج نه وي، او ټول هغه څه راړي چې هغه ممنوع دخول نه وي.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یوه مهمه لار ده. پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډېره برخه ناروغان او د هغوی پایوازان دي تګ راتګ کوي. له دې شمېر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونه یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړې اوسیدونکي د تذکرې او پاسپورت په ښودلو او د هغه غاړې یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کارډ یا پاکستانی پیژندر پاڼې په ښودلو تګ راتګ کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګ راتګ پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سوي ژمنې په خلاف د دولو ساعتونو پر ځای شپږ یا اته ساعته پرانیستې وي او ډېر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم مسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادا کې چې مونږ د افغانستان د جوړولو لپاره راغلی یو، ځکه دوی وایي مونږ غصب او دغه رشوت خواره د هغې خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپله دومره رشوت اخلي هغه کوم کارونه چې دوی اوس روان کړي دي پردې تر شا. مونږ په مخه کې چې وګوري مخې ته ډیاوې بندې دي، دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول د پی د خلکو په کورونو ټاپې وهل د عمارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی ترسره کوي. رشوت اخیستل حادي شو که په هغې حکومت کې یعنی په جمهوریت کې کچا د یو کار په سر لس زره اخیستې، دوی د هغې کار په سر لس اوس لس زره روپۍ اخلي.
د وس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره دي.
د خبرونه دوهمنی مای ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو ځوان فکرونی زه خبرونه مهره وي، خو یو ځل بیا پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاندوی زبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوندو موضوعاتو کې د پرمختګ د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربند هم توافق وشو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې ISI یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. زبیح الله مجاهد د غراز ویلي چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالی ډول پر مخ لاړ شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي دي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینل سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. لخاغلی بینت څخه غوښتل شوی چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. بینت ویلي چې دای په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري تر څو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هیواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش اداره یا سیګار وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستان خپل متحدان وایستل، د پوځ او پنټاګون د جګپړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو په ډاګه ویلي و چې د دوی سپارښتنه دا وه چې باید په افغانستان کې 2500 په شاوخوا کې سرتیري پاتې شوي وای، خو وایي د دوی پلان ونه منل شو. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ نن خبریالانو ته وویل چې دی له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند د غوښتنلیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هېوادونه یې پورته کوي او متحدان به یې د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیه وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په ماریپول خار کې د فولادو په یو فابریکه کې ایسار پاتې او تسلیم شوې دي. دا خبره د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنیکوف نن کړې ده. خو لدی مخکې اوکراینی چارواکو ویلو چې د ازوف د فولادو له فابریکې څخه په سلګونو سرتیری او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ تخلیه شوي او د روس پلوه وسلوالو تر ولکې لاندې ښارونو ته انتقال شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. پرون یاد میش پړه سما ل یو بل سره د سولیز ژوند نړیواله ورځ وا. نن په همدې پلمه موږ په ډاړه بحث کوو چې په افغانستان کې ځوانان څنګه ل یو بل سره سولیز ژوند کولای شي، حتی که ترمنځ اختلافونه او توپیرونه هم وي. که ځوانان ل یو بل سره په ټولنه کې سولیز ژوند نه لري، عوامل څه دي؟ په ډاړه بعد د خبرونه ل میلمنو سره بحث وکړو. په پیل کې ورزو لیکوال او دیني عالم ښاغلی مولوی زبیر افغان ته افغان مخکمه یادونه وکړه چې پرون له یو بل سره د سولیز ژوند نړیواله ورځ وا. که په افغانستان کې وګورو، ستاسو په نظر آیا ځوانان په ټولنه کې له یو بل سره سولیز ژوند لري که نه لري، عوامل څه دي؟
نمړی سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر د نوري نړۍ په پرتله باندې موږ په ټولنه کې ځوانان پر موضوعاتو باندې ژر غوسه کیږي او دې په ځای باندې چې سولیز بحث وکړي، که څه هم ترمنځ د نظر اختلاف موجود وي او هر یو له خپلې زاویې پر هغه څه باندې وغږېږي چې دی یې په اړه باندې معلومات لري. خو له بده مرغه موږ چې څونه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تعقیب کړي دي، یا په ټلویزیونونو باندې، یا مخامخ له خلکو سره کښېنستلي یو، زموږ په ټولنه کې دا تشه موجوده ده چې خلک د نظري اختلاف د اخر و فزیکی برخورد سره رسیږي، یو له بل سره مرور کیږي. په سولې ډول باندې ژوند چې دا غدلته دا چې کسان چې ترمنځ فکري اختلاف هم موجود دي او بیا د یو له بل سره د انډیوالۍ ژوند ولري، د ملګري ژوند ولري، سولې ژوند ولري، دغه نمونه دي چې کمی دي. موږ په ټولنه کې د افکار او تنوع چې دا کم ده او دغه شی خلک تنگ نظری ته تحول دي، دغه شی خلک دې تحول دي چې خپل کم فکر چې دی لري دا سلسله نه حق و بولی او د دې مخالفت چې دی هغه د باطل و د بل و د بل په تاسو باندې ونازي. لدغه ځای ده چې الفاظ لږ سره سخت شي، خبره خفګان تر رسیږي، سولې ژوند ختمیږي او حتی چې برخورته چې دا غره رسیږي. دویم ظافر نظر باندې دویم شی چې دا د معلوماتو کمی هم دی. موږ سره د دې چې په ټولنه کې موږ تنوع چې دا هغه ونه لرو، خو که معلومات ولرو، علم ولرو، نو پر مسائل باندې د دې پر ځای چې غوسه شو او حتما یو قاطع دریځ ونیسو چې لاغه خو دې خوا چې دا هغه یو انچم نه کیږو، نو دا په هغه څوک چې علم ولري هغه داسې الفاظ پرځن د یو موضوع په اړه باندې نه کاروي چې زه سل په صده په دې باور یم چې دا موضوع ده، ما دری چې دا حق دی، دا ستا دریځ، دا باطل دی. هغه الفاظ هم په داسې ډول کاروي چې جانبي مقابل چې د هغه نه پاروي، هغه وایي زما د معلوماتو له مخې زه دغسې یو نظر په دې اړه باندې لرم، زه چې څونه پوهېږم تر دغه اندازې پورې پوه سوی یم په دې موضوع باندې دغه رقم ده. دغه ته ورته جملې و عبارتونه کاروي چې نه جانبي مقابل چې د هغه پاروي او نه داسې کوي چې دی دا خپل درید چې ده دانو نهایي بولي چې زه نو په دې اړه باندې هغه آخري نقطې ته رسېدلی یم، تر دې خواته هېڅ شی نشته. نو که موږ د موضوعاتو سره د احساساتي برخورد پر ځای باندې علمي برخورد چې دا غره واخلو، نو زه فکر کوم چې خبره به فزیکي برخورد ته نه رسیږي، خبره به خفقان ته نه رسیږي. ځوانان وو زموږ د ټولنې هغه ځوان قشر چې دا هغه به د دې پر ځای چې یو بل سره په خفقان کې ژوند وکړي، هغه په سوله کې ژوند دا کوي.
مننه. نور ملمانه هم را سره دی په خبرونه کې، ښاغلی عبدالرقیب سایل چې لیکوال او خبریال دی را سره دی. سایل صاحب، مخکې افغان صاحب ځینې مسایل یاد کړل چې مثال بلوی سطح ځینې توپیرونه شته دي چې خلک کې یو ډول د دې په ځای سره نږدې کې سره لري کړي دي، یعنی دغه تنوعات نه منل کېږي. خو که راشو حتی په کلیو کې هم چې ټول مثال ډېر مشترکات سره لري، هلته هم دا ځوانان د یو بل سیوری په کاڼو سره ولي، په یو بل ښه نه لګېږي، یو بل ته بده خبره کوي. نو علت تاسو څه بولئ چې په یو کلی کې چې مثال ټول ډېر زیات مشترکات سره لري، بیا هم په زړونو کې ډېر سره ترخه وي؟
هیواد سلامونه تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بحث ډېر مهم دی په دې چې اوس د پخوا پرتله زه فکر کوم چې سوله ییز ژوند له نور هم له کړاوونو سره مخامخ شوی ده. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې له بده مرغه افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده، او تر ټولو مهم لامل هم همدا دی چې اوس د دغې جګړې له امله چې اوس هم روانه ده او موږ ټولې قربانیان یو، د دې له امله زمونږ په رګ رګ کې د تاوتریخوالي، د خشونت، د ضد، د خفګان او حتی د هغو ځورولو سي زمونږ یې له کاره غورځولي یو، زمونږ یې له پرمختګه غورځولي یو، او په ناحقو مسایلو یې مخامخ کړي وو، دا زموږ په رګونو کې ځغلي. د دې لپاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې چاره له دې چې په کلیوالي سیمو کې هغه توپیرونه ډېر کم وي، حتی خلک ډېر خپلوۍ لري، اړیکې لري، خو یو شی چې زمونږ سره زمونږ په وجود کې افضل شوی ده هغه تربجینیت دی. په کار ده چې مونږ په ډېره ژوره توګه باندې دې مسایلو ته وګورو، او په دې برخه کې په فردي توګه باندې خصوصا هغوی چې د کورنیو مسؤلین دي لکه شام راواخلي، دا د مشرانو پورې ټول په دې باندې متمرکز شي چې د دوی تربجینیت یا د دوی کینه له نورو سره دوی ته څه ګټه ورکولی شي.
مننه سایل صاحب. ورزو اغلی فریده حفیظ ته، اغلی فریده حفیظ خپل محصله ده، لدی بو پښتو چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې جونې څومره د یو بل سره سولې ژوند لري، یعنی راځي یو پرتله هم حکومت کې دونه وشو چې ځوانان په ډیر مواردو کې دي شي هغه سولې ژوند د یو بل سره ونه لري، خو د جنونو په اړه به وورو چې اغلی فریده حفیظ سوای ژوند
سره پدې ټولو موږ ملګرو او مخکې د افغانستان کې د ټولو لوی مشکل چې دی هغه د ځوانانو په منځ کې هغه د پوهې یا د ځان مجموعې د ځوانانو ترمنځ هغه فکري اختلاف دی. موږ په دې باندې ورو مسلې باندې سره دا ټول معلوماتو کمه د یو بل نه منل او د فکري اختلاف دغه سیمه کې په افغانستان کې ځوانانو او څو د نورو په منځ کې دا هم مسلې راوړي، لیکن دغه مسلو د حل لارې لپاره یا د حل لپاره موږ په دې کې څه وکړي دا انا مسلې چې مطلب مخکې من منو یې چې ځوانانو ته مېټ ما لاندې ما چې څنګه دې دي دا مشکل نه ما د ځوانانو سره مطلب څنګه دې چې دا کومه طالب دی دا هم نه مثل کې دا مشکل دې بیا دې دې خو دې کې مې تاسو ته نه وایو چې د حل لپاره هیڅ ډول ګام نه پورته شوی دا چې حکومت راوړل دي چې حکومت پیدا کیږي دا هم هغه د برخوت کې یا ما د فکری اختلاف سره دی یو بل نه منل متقابل سلام نه کول او یو له بل څخه ځان پورته کول دي.
ډیر زه تمنا خوشاله اوسه لیکوال عبدالحدی مجروح هم را سره په خبرونه کې ده. مجروح صاحب، کته سی راته وای چې عوامل تاسو څه بولې مخکې ملمنوزین عوامل ته اشاره وکړه، لدی او را خو نور کوم مسایل سبب شوی دي چې زموږ ځوانان له یو بل سره سولې ژوند ونه لري؟
هیوا صاحب، لمړی تاسو ټول اوریدونکو د بحث ګډونوالو ته سلامونه ونه کې هلو وړاندې کوم. وجوهات یې عاملونه بیخي ډیر دي زموږ په ټولنه کې، ډیرو چې موږ بحث کوو بیخي دا د فکر کوم د خبرونې تر لمن پراخیږي. خو راځو پر څو مهمو وجوهاتو باندې خبرې کوو. یو تر ټولو مهمه وجه یې چې د ژوند پر هر رنګ پر هر اړخ اغیز کړی دی، هغه بې سوادي ده. بې سوادي چې څو مهم اغیز یې به موږ درته روښانه کړو، هغه دا دی چې د بلد په ډول موږ چې بې سواده سو موږ د حقوق نه پېژنو، بشري حقوق، اجتماعي حقوق، ټولنیز حقوق، د کلیوالي حقوق، د ګاونډیتوب حقوق نه پېژنو، د ملګرتیا حقوق نه پېژنو، د مشر کشر، د پلار مور ورور، د هیچا حقوق نه پېژنو چې موږ بې سواده سو. د مشرانو له طرفه څخه په ولسي ادبیاتو کې د بلد په ډول نقلونه، داستانونه په حجرو په بندارونه په دې کې کېږي، مشرانو د ارخه د سپنجرو د ارخه د سپنسرو له ارخه دغه نوې نسل خشونت یا تاوتریخوالي ته بلل کیږي. د بیل په ډول تور د جنگ دی، او داسې داستان دی، او هڅه نکړ دی لس مړي او شل مړي او جنگونه، او هغه دا شغلې دي ش ژوند کول ولا یو یو سولیز ژوند تیرول ولا هغه هیڅ نستا یل کیږي نه منل کیږي نه ټولنې ته د یو اتل په چیرو پیژندل کیږي.
مننه مجرور صاحب. تاسو البته ډیرو عوامل ته اشاره وکړه چې په سبب ځوانان د یو بل ترڅنګ سولې ژوند نه لري، البته هغه مهم مسایل چې یاد سول تربیناتو همدا ډول د تنواتو او توپیرونو نه در کول وو. همدا ډول ځوانانو ته یا کشرانو ته په مجموع کې یعنی وړکتوب د ځینو عقدو انتقال و چې دوی بیا وروسته هم دغو عقدو د سړولو لپاره سوله ییز ژوند نه خوښوي، بلکې همیشه دا خوښوي چې یو بل ته تند خبر وکړي، تند چلند وکړي. یا هم هغه په ټولنه کې ځینې وخت حاکم ذهنیت داسې وي چې معمولا هغه کسان پکې ستایل کېږي چې هغوی تاوتریخوالی کوي او هغه غیرتي بولي. حتی په کور کې که څوک مثال نرم چلند کوي، ښه چلند کوي، حوصله کوي، نو د هغه په اړه حتی منفي برداشت وي په کور کې. حال دا چې دا باید وستایل شي چې یو څوک حوصله کوي، یو څوک همیشه حتی په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې هم له تاوتریخوالي څخه کار نه اخلي. افغان صاحب، که چیرې ځوانان مثال د خبرې د یو بل تر څنګ سوله ییز ژوند نه لري او لکه مخکې چې په عواملو کې یادونه وشوه دوی دغس چلند کوي چې تربینت کوي او همیشه کوشش کوي چې تاوتریخوالی وکړي، نتیجه به څه وي؟
یو تر د پوښتنې تر جواب مخکې لازم یو بل عامل ته اشاره وکوم چې هغه زموږ د ټولنې د کورنۍ چې کوم نظام دی زموږ په ټولنه کې، دا هم د دې سبب کیږي چې کوچنۍ له کوچنیوالي څخه په سم ډول نه تربیه کیږي. هلته په کور کې د میړه او د ښځې تر مابند دغسې د نورو د ورونو سره یې د ورونو تر مابند د مور او د پلار تر مابند خو غټه کورنۍ یې پښتانه خو زیاتره ډېر وخت یو ځای سره اوسي. نو بیا د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی او علمي سویه خو یعنې موږ بیان کړه چې علم هم دلته کم دی، د معلوماتو خلا هم ده، تنوع هم په ژوند کې نشته. نو هغوی په یو ګډ کور کې سره اوسیږي او کله چې په ګډ کور کې سړی په دغسې شرایطو کې اوسیږي نو هغه بیا حتما دورې کله فزیکي شخړې رامنځته کیږي، کله دعوا او جنجال رامنځته کیږي د خولې تر حده، نو کله کله بیا د مشران سره خفه کیږي، یا که ښځې یا که نارینه وي، کله ښځې او نارینه سره خفه وي. دا د کوچنیانو پر روان باندې بد تاثیر کوي او کله چې دا کوچنیان رالویږي نو دغه شی د دوی سره رالویږي، دا شی د دوی دغه یو ډول سپت چې دغه یې ګرځي. نو په ټولنه کې ځوانان چې د یو عامل دا هم دی چې موږ کورنۍ سمه تربیه نه لرو، سم سوله ییز چاپیریال کې نه رالویږو. دغه خشونت و دغه زورزیاتی و دغه شان زموږ د یو خصلت مو ګرځي چې بیا زموږ پر نو ژوند باندې بد اغېز کوي. تازه ما نتیجه ته نو نتیجه خو زموږ اوسۍ ټولنه ده چې موږ په وړاندې ده. ځوانان یو له بل سره پر مازې خبرو باندې خفه وي، غوسه وي، ښکنځل وي، یو بل چې بد ویل وي. کومه اوسۍ دا ټولنیزې رسنۍ وګورو دا یو عجبه ښه دغه یو مثال موږ ته راکوي چې پر ډېرو عادي خبرو باندې حتی د سیاستوالو پر نیوکه ور باندې کړي چې دغه پلاني سیاستوال د پلاني کس چې مثلا په چیرې رهبری کې یا په اوس وخت کې دا غلطي کړې ده لاس راځي ښکندل ورته کوي. نو دې پر ځای چې ښکندل وسو کوي دې پر ځای چې بد خبره توقع دی یو ملګري ورې شناخته سړي خو بد کې نو ولې نه راځو په سم ډول باندې خبره نه کوو چې و دغه مثلا غلطي ده دغه بیا ښېګنه و. نو نتیجه خو په دغه مسایلو کې دغه چې روان او تخت زموږ سیده او سره هیڅ کوم وضعیت دی کوم څه متولنه ده
مننه. افغان صاحب، سایل صاحب مخکې یادونه وشوه چې مثال د ناپوهۍ له وجې خلک ځي مثال د جګړې لورې ته تاوتریخوالی کېږي او هغه سوله ییز ژوند چې موږ یې غواړو، موږ یې هیله لرو، هغه په ټولنه کې نه وي، ځوانان نه لري. خو داسې هم شوي دي، موږ خپله په دې راپورونه جوړ کړي، خپرونې هم په دې جوړې کړي چې په ښوونځیو کې د ښوونځیو په لارو کې خپله د ښوونځیو دننه یا په پوهنتونونو کې مثال دغه زده کوونکي او محصلان چې کوم دي دوی ډلې لري او دغه ډلې دې ته کار نه کوي چې مثال دوی هلته یو علمي کار وکړي، یو فرهنګي کار وکړي، یو خدمت وکړي، بلکې دا ډلې د دې لپاره جوړې کړي وي چې بدماشي وکړي. یعنی هغه حتی د اکاډمیک ماحول فضا چې د هغه خشنه کې هغه هغه له سوله ییز حالت څخه راوباسي. نو ولې زموږ په ښوونځیو کې، ولې زموږ په پوهنتونونو کې، زموږ په نورو علمي مرکزونو کې هلته دغه ځوانان شته دي چې دوی د دې په ځای چې سوله ییز ژوند ته کار وکړي، له یو بل سره ښه وچلیږي، برعکس یې تاوتریخوالی کوي؟
هېواد صاحب، ډېره مهمه مسله ده. دا خو واضح ده چې دوی دا کار کوي د خپلو موخو لپاره، تر څو دوی هغه خپلې دیني عقدې چې لري هغه چړي کړي او خپلو موخو ته پرې ورسیږي او یا هم هلته نفوذ ترلاسه کړي، که په پوهنتونونو کې دی که په مکتبونو کې.
مننه سایل صاحب، خوشحاله اوسئ. البته وروسته به په حل لارو هم وغږېږو، خو له هغه مخکې هغه لې حافظ له تاسې پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کوم مسایل ځوانان سره لري کړي، خو زموږ په ټولنه کې که مثال ایدیالوژي دی که نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان یې مثال هڅولي چې د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي یا مثال په زړه کې د یو بل سره عقده وپالي، د ښځو مسایل یو څه یا د نجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلې ما ویلې دي او هغه د دوی ژوند یې تریخ کړی دی، دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې د یو بل سره سوله ییز ژوند نه لري چې هغه دې ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلې دي، ما تا پسې داسې ویلې دي، او دغسې کیسې او تورې سپینې دي چې په اکثرو کورونو کې په اسانه ترې خلاصی نشته دی. د دغو مسایلو په اړه راته ووایي چې څومره یې د نجونو ژوند تریخ کړی دی.
له ډېر اړخه له کوچنیوالي څخه د ډېرو مسایلو لرې پاتې شوي دي، هغوی ته دا دا چې یوازې د تعلیم له برخې لرې پاتې شوي دي، هغوی په ډېر کم عمرونو کې ودونه کوي، یعنې هغوی دا نه شي درک کولی چې څنګه باید خپل ژوند مخکې ویسو. د دوی دغه مسلې یو عمده لامل شاید همدا وي چې نجونې په کم عمرونو کې ودېږي، هغوی د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه ده. ورته هغوی د دامه پوهاوي کې نوم شته نه چې یوه مور بېسواد وي، هغې تاوتریخوالی سمه وي، هغې یو سوله ییز ژوند نه وي لیدلی، هغه به خپل لور ته څنګه ووایي چې ژوند دا دی یا ژوند هغه دی، پیدا کر خاندی نو دا مسئله دې دې وروسته وروسته بیا دې خپل ژوند ته دې څنګه تریخوي، دا غي د مرګ سبب هم کیږي، دا غي د نور وخت نور ستونزې سبب هم کیږي.
مننه اغلی حفیظ، د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو وغږیږو. یو مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان له ستونزې سره مخ کیږي، د یو بد عکس العمل یا بد چلن سره مخ کیږي، دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کی، دوی نور هم هغه کیسه خرابوي، نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل یې سختوي. هغه د ساحر لتیانوي او بیت وایي، جنگ په خپله یوه لویه مسله ده، په جنگونو مسلې نه هواریږي، که یو ستونزه رامنځته کیږي، یو مشکل راځي، یو څوک یو ناسمه خبره کوي، ناسم چلند کوي، نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغه څه وکړي، باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي، یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وي، نه دا چې احساساتي عمل او چلند وکړي. مجرو صاحب، تاسو په نظر کله چې یو ځوان له دغه سی عمل سره مخ کیږي چې دی مثال جګړې ته هڅوي دی یا احساسات کیږي، په دغه سی وخت کې دی څنګه کولای شي چې مثال راشي یو داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم هغه له سوله ییز حالت نه وي راوتی؟
داسې دي چې د حل پر لارو چارو کې تر ټولو لومړی بیرته هغه د لاملونو کې چې زموږ لومړی لامل یا تر ټولو لوی لامل بې سوادي وه، بیرته خبر راځي و سواد ته درېږي. که یو اندازه زده کړې موږ ولرو، زده کړې موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای سو، څه ډول زغم کولای سو، څه رقم د یو چا سره مخامخ کېدل کولای سو. نو زده کړې موږ ته دا شی راشي، په یو خبر لږ روښانه کړم، دا زده کړې نه لکه اوس چې تیرو دورو کې یا اوس چې زموږ په هیواد کې روان دي، دا یو تحت اللفظ یوازې لفظونه زده کول دي. بس زما مقصد دا دی چې زده کړې داسې زده کړې وکړې چې هغه ذهن ته یو شی ورپېچکاري شي، ذهن ته یو فکر، یو تمدن ورپېچکاري کړل شي.
خوشاله سي ډېره مننه مجرو صاحب. افغان صاحب، معمولا له هر چا یو غلطي کېږي، یو نیمګړتیا وي، مثال هر څوک چې کار کوي یو تېروتنه هم ترې کېدلی شي، خو ډېر وخت د تېروتنه په وړاندې هم زمو په ټولنه کې هغه عکس العمل ډېر ستوغ وي، هغه نقد چې کېږي ډېر ستوغ وي، یعنی داسې په نرمه ژبه په ښه ډول یو څوک نه متوجه کېږي چې مثال د خبرې په دغه ځای کې ستونزه ده، که دا داسې کې ښه راځي. نو ستاسو په نظر څنګه کېدلی شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي، خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کې چې اصلاح شي، نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي.
زما په نظر خو د پخوا او د اوس په پرتله یو څه توپیر راغلی دی. د وجه دا ده چې د رسنیو هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی. لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو، تاسې بحثونه چې د هغه پر رسنیو باندې ټلویزیونو باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کېږي، نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې د هغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق ستا په دې کې. پخوا به داسې و چې په ښار کې به فرضاً په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوي. یو مثال په دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ، نو هغه به درته وویل چې سترګې نه لرې، ړوند یې، لیونی یې، چرته څکولې دي، نشه یې. داسې یو بله خبره به یې کوله چې بل جانبي مقابل دې هم عین داسې عکس العمل ته پاراوي. اما اوس په ښارونو کې چې مثلا موږ ګرځو، نو داسې پېښېږي چې دغسې یو څه وسي یا له چا سره ټکر شي یا یو شی ځینې ولویږي یا په ناپامي کې به یو شی باندې ووهل شي، نو کله چې یو دا بل طرف بخښنه غواړي هغه د دې څه معلومېږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی. ځکه هغه سړی چې یو خطا درې سوی دی، د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې په خپله خطا باندې ودرېږي، دستي معذورت غواړي او جانب مقابل چې د هغه تر دې هم نرمښت چې د هغه شوي، نو یو څه تغیر خو راغلی دی د پخوا په نسبت باندې. نو زما په نظر باندې چې که یو څوک یو حدیث به ووایم په دې ځای کې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې غوښتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې د هغه دستي وکړي له د یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وښيي، بلکې غوښتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کې خپل ځان او غصه چې دا کنټرول کړي. نو موږ که دغسې وازونه ونیستونه چې د هغه زموږ په مساجد وو، زموږ په مدرسو وو، په پوهنتونو وو، په دې کې وایي و دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چاته ور ولویږه، ګرېوان یې څیرې که په وینو یې ولړه خپه یې که، بلکه غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې ته ښه چلند وکړي. حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک و تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې تل دښمن سره دی د دې د بد چلند په مقابل کې، د بدګړو په مقابل کې ښېګڼې کوه. دغه عمل به تا یو بدترین دښمن چې دا به ډېر ښه دوست به دې وګرځېږي. نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کې که نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دي که د قرآن کریم دی، په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوې ده. ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دغه کوئ له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند، نه احساساتي. موږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره د دې پر ځای چې پر علم باندې بینایي، پر سمه احسایه باندې بینایي، سم ریفرنس چې دغه ولري، د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کېږو. احساسات باندې غواړو یو خبره ثابته کړو، او احساسات خبره نه ثابتوي بلکې احساسات خبره خرابوي. نو زموږ چلند باید علمي سي نه احساساتي.
ډېره زتمنه خوشاله سید خبرونه بيخي کم شیبه پاتې دي. اغلی حفیظ غواړو لتاس هم په یو دقیقه کې وورو چې ستاس په نظر د حل لار څه ده، ځوانان څنګه کولای شي د یو بل سره سولې ژوند ولري؟
بلې، زه باید وایم که هر څوک دا خپله وجیبه وګڼي چې تر ځان له کشرانو لپاره د توصیې، نصیحت یا هم هغوی ته د لارښوونې په صورت کې هغوی ته دا خبرې وښایي چې څنګه باید یو بل وزغمو. فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته، لیکن په وړاندې صبر کول له ځان څخه کار اخیستل دا به د هر چا د ظرفیته پوره نه ده. که هر مور خپل اولاد ته دا ور وښایي چې د توند خبرې یا د تون خبرګون په وړاندې څنګه اوسېده کې باوري مچ دغه ستونزه پکر ډېره حالي، که هر استاد هم همدغه خپله فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وشي کولای چې د تون خبرګون په وړاندې یا د یو فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول، فکر وړاندې کول، دا د هر چا خپل کار دی. لیکن که چیرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو، نه شو کولای اورېدل لازمي ده، لیکن په وړاندې دا نه وایي چې زه باید د هغې په وړاندې څوک تونه غبرګون وښيي یا هغه د تر جنګ احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي. نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان له کشرانو ته، حتی که د ځان له مشرانو هم وي، د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساساتو ښيي، ته جنګ وښيي، ته شته ماحول ګډ وکړي، بس دې په مقابل کې ستا د دوه منټو چوپتیا به ستا دپاره یو نوی عزت غوره کړي، ستا دپاره به یو نوی نوم شان دا غوره کړي. نو زما په اند باندې تر ټولو ښه لاره به همدا وي چې ټولو ته توصیه او ټولو ته د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو. کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې زموږ ځوان
خوشحال اوسه سایل صاحب تاسو هم او استاد خبره او مشوره د غزوانانو لپاره څه ده چې تاسو خبري اوري د دې لپاره چې هغه یو سولیز ژوند ولري
هیواد دې زما د اغلی حافظ د خزرو په تایید باندې فقط غواړم یو جمله اضافه کوم هغه دا چې موږ باید مینا او درنښت هم فرض وبولو کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټول مثلا زموږ حال سي موږ یو بل سره په مینا ژوند وکړو یو بل ته درنښت وکړو هر څومره جنجالي موضوع سي موږ سره مخ ته کیږي موږ به وار لمخه سي موږ فزیکی چلند وکړو موږ به هغه مسلې په حل لار باندې خبره کوو
ډیر زه تمنا خوشاله اوسه درنو اوریدونکو د خبرونې د پای شي بي دي په دې وغه کې دوه ځوانان څنګه کولای شي یو بل سره سولیز ژوند ولري د خبرونې ملمنو په دې خبری وکړه لټول ملمنو خاغلی زبیر افغان عبدالهادی مجرو اغلی فریدی حفیظ او خاغلی عبدالرقیب سایل څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې تر دې شیبې مو واوریدلو تر بلې خبرونه ښه وخت تر تغوړم